په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل قربا احمد الله سلامونه او نیکی هلی قبول کړی. اوریدونکو په دې غړی کې به لومبۍ نمایي کې به د پاکستان سیاسي حالات ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې به واوري، او د دې غړی په دویم نمایي کې به 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې به هم واوري. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې وخت خبرونه احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، نن په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه کیږي. د پاکستان جمهوریت تاریخ مشر وایي له اسمبلی څخه د استعفا نه کولو پر فیصله یې پیپلز ګوند ته د بیا سوچ کولو لپاره وخت ورکړی دی. او د امریکا ولسمشر وایي روس به د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د مبینه مداخلې لپاره قیمت ادا کړي. اوس د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې نن په روس کې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه کیږي، په کابل کې 14 درې کسان وژل دي. د کابل پولیس ویاند فردوس فرامرز رسنۍ ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې لومړني معلومات ښیي 14 نصار پر یو کاسټر موټر سوي چې 11 کسان یې ټپیان کړي هم دي. تر اوسه د دې 14 ذماري چا نه ده منلې. بلخان په ماسکو کې د سولې لپاره په درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان، امریکا، طالبانو، پاکستان، چین او ځینو نور هیوادونو استازي ورغونډ شوي دي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د خنډونو لرې کولو لپاره بحثونه کوي. د تیر کال راهیسې په قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ روان مذاکرات تر اوسه نتیجه نه دور کړي او په افغانستان کې جګړه روانه ده. د ماسکو په څیر به یو بل غونډه په نږدې راتلونکي په ترکیه کې هم کیږي چې لای په رسمي ډول نیټه نه ده اعلان شوې. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وايي په دې اتحاد کې شامل ډېرې ګوندونه د حکومت ختمولو لپاره له اسمبلی څخه د ورستي اقدام په توګه پر استعفا ورکولو سلا دي او هیله لري چې پیپلز پارټي هم په دې قانی سي. پیپلز پارټي له دې کار سره مخالفت ښودلې دي. مولانا فضل الرحمن پرون په پېښور کې په یو غونډه کې وویل هیله مند دي چې پیپلز ګوند به ورسره د عمران خان حکومت پر ضد جوړ کړي تحریک کې پاتې سي. خو د پیپلز پارټي غړي او د سند صوبې د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه پرون په کراچي خبریالان ته وویل دوی لا په دې اړه ډاډه نه دي چې له اسمبلی څخه د اپوزیشن غړو استعفا به وزیر اعظم عمران خان استعفا ته مجبور کړي. پی ټی ایم دریز لري چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پوځ په مرسته او درغلیو راغلي او دوی یې لرې کول غواړي. خو د پاکستان پوځ او د ټاکنو کمیشن د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې دا تورونه رد کړي دي. بلخو عمران هم د اپوزیشن له اړخه د استعفا غوښتنه په وار وار رد کړې ده. د خبر پرمخه په سوال کې د امنیتي ځواکونو او سوال پنځشت کې یو مطلوب تن او دوه لاریان وژل شوی دي. د سوات پولیس مشر ډي پی او دلاور خان بنگش په خبر پاڼه کې ادا کړي چې پرون په قبل تحصیل کې سوي نشته کې وژل شوی سوال مکرم نمیږي چې حکومت په ترګري کې مطلوب او پر سر یې د 1 کروڑ روپۍ انعام و. د پولیس په وینا یو بل مشکوک په سوال نثار نمیږي چې زخمي شوی دي. د پولیس په وینا دی هم مطلوب او پر سر یې 1.5 لک روپۍ انعام اعلان شوی و. خبر لمشال رادیو خبري. د افغانستان د صنعت او سوداګري وزیر نثار احمد غوریانی ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګري ترانزټي اړیکې په دې ورستیو کې پراختیا موندلې ده. نو موري پرم په کابل کې له پاکستان ورغلي سوداګري سپلاوي سره د غونډې پر مهال زیاته کړه چې په دواړو خزه همکاري سره باید د دواړو هیوادونو خلکو ته د سوداګري او ترانزټ لا زیات موقع رامنځته کړل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګري او ترانزټ تړون اپټا د غزبونې په اړه غوریانی وویل چې پاکستان لوړپوړو چارواکو د دې تړون د نوي متن په جوړولو کې چمتووالی ښودلې دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پاکستان او ازبکستان ترمنځ د تاشکند درې اړخیزه ناسته کې پاکستانی پلاوی موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به یو نوی اپټا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم جوړ شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز ترانزټي اړیکې پراخ کړي. پر دې مهال د پاکستان پلاوی مزار شریف ته دوی د سفر پایلو په بینول سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری ترانزټي اړیکو پراختیا وسایله او بیلابیل برخو کې د افغان پانګوال سره په ګډه کار کولو کې خپله لیوالتیا څرګنده کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روس به د امریکا په ورستیو ولسمشریزو ټاکنو کې د مبینه مداخلې لپاره خپل قیمت ادا کړي. د واشنگتن او مسکو ترنګلی اړیکې په داسې حال کې لا پسې خرابېږي چې روس له امریکا خپل سفیر د مشورې لپاره ورغوښتی دي. پرون له ABC نیوز سره په یو مرکه کې جو بایدن وویل هغه باور لري چې پوتین یو بې احساسه قاتل دی چې ډېر ژر به د نومبر د میاشتې په امریکا انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره قیمت پرې کړي. پر بېلابېلو موضوعاتو سوي د امریکا تر هغه څو ساعته وروسته نشر شو چې د امریکا د ملي استخباراتو دفتر په یو راپور کې وویل چې پوتین د روس د حکومتي ادارو لخوا پر لار اچول سو او تر تاثیر لاندې راوستونکو هغو اقداماتو اجازه ورکړی وه چې د ولسمشر چوکۍ ته د جو بایدن پر نوماندۍ او پر ډیموکرات ګوند بې ځایه تنقیدونه کول، د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نوماندۍ ملاتړ کول، د انتخاباتو پر بهیر د ولس باور کمزوري کول او په امریکا کې سیاسي ټولنیز تقسیم لا زیاتول شامل وو. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کول. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې نو د ځنې ریپورتونو ترڅنګ د مشال تر رڼا لاندې 19 پروګرام به هم واوري. خو راځو د خپل ریپورتونو طرف ته. نن د روس په سرخار مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه کیږي. په دې غونډه کې په افغانستان سربیره د طالبانو، امریکې، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو استازي هم ګډون لري. دا کانفرنس چې درې ورځې به دوام لري د سولې پر راوستلو کې به مرسته وکړي. دا به د اسدالله لودین په راپور کې واورو.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکني بهیر ګړندي کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړ پوړی پلاوی او دغه راز د طالبانو د مرکچانو یوه ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسېده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او ترکیب کې د دوهې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او دې ډله کې د دوی د مرکچي پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچانې لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس تانکزی او محمد نعیم شامل دي. فرانس پرس خبری آژانس ویلي چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماتان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلي هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پای ته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاته دی او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یوه طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل د می تر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll leave.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې یم چې څه وخت ځواکونه ووځي. موږ له خپلو متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډېر وخت به نه پاتې کیږو خو د مې لومړۍ نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوهې په هوکړه ودرېږي، هغه هوکړه چې د امریکا اوسنی ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپله تازه مرکه کې ویلي د ډونالد ټرمپ د ادارې دغه هوکړه ډېره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه وه. ټاکل شوې د مسکو تر غونډې وروسته ترکیه کې هم یوه ورته خلویه غونډه جوړه شي. د چارو یو شمېر کتونکي د مسکو غونډه د ترکیې هغې ته یوه مقدمه بولي. د همدې غونډې په درشل کې د روسیې او امریکا په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلو یو شمېر خواوو له طالبانو سره د قدرت د ویش او لنډمهالې حکومت وړاندیزونه کړي دي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په همدې خبره ټینګار کوي چې واک به د ټاکنو له لارې خپل ځایناستي ته سپاري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري زو خیبر پختونخوا ته. له نهو سیاسي ګوندونو جوړ د پاکستان جمهوریت تحریک کې پیپلز پارټي لا هم په دې نه ده صلاح شوې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د ختمولو لپاره د فشار اچولو په ترڅ کې له اسمبلی استعفا ورکړي. د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي هیله لري چې پیپلز ګوند د استعفا په حق کې پریکړه وکړي او د پی ډی ایم برخه پاتې شي. په همدې حال کې د پیپلز ګوند یو مشر غړي او د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر ناصر حسین شاه ویلي چې په اسمبلی کې د دوی غړي د جمهوریت په مخ کې خنډ نه دي او نه یې هم په استعفا خاص کیږي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ واوري.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې د خپل ګوند جمعیت علماء اسلام پی د وکیلانو کنونشن ته په وینا کې وویل چې د اسمبلیانو نه د استیپاګانو په مسله د پاکستان پیپلز ګوند د تحفظات وروسته هم جمهوری تحریک په خپل ځای قائم دی. خو مولانا فضل الرحمن وویل چې د پاکستان پیپلز ګوند د مشرانو دا خبره سمه نه ده چې ګنې استفاګانې ورکول به د هغوی تر ټولو وروستۍ تګلاره وي. مولانا فضلالرحمن په پاکستان پیپلز ګوند غږ وکړو چې د جمهوري اصولو مطابق دی د استفاګانو ورکولو یا نه ورکولو په اړه زر تر زره خپله فیصله وکړي.
پیپلز پارٹی کو مہلت دی گئی چند دن کی.
پیپلز ګوند د څو ورځو مهلت ورکړی شوی چې خپل مرکزی مجلسی عامله ته دی د نه غوندونو دریز وړاندې کړي. پیپلز ګوند خو تر ټولو زیات د جمهوریت خبره کوي، نو په پاکستان جمهوری تحریک کې خو نه غوندونه یو اړخ لري. خدای دې وکړي چې دوی په دې خبره پوه شي چې د نه جماعتونو د رای احترام وکړي او د پی ڈی ایم رکن پاتې شي. کیو خواته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن او په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل نورو نه غوندونو د حکومت په ضد د لانګ مارچ کولو نه وړاندې د استفاګانو ورکولو په نقطه د پاکستان پیپلز ګوند په نه سلاکېدلو باندې د خفګان څرګندونه کړې ده. نو بلې خواته وفاقي وزیر اسد عمر پواد چودری او نورو وفاقی وزیرانو بیا ویلی دی چې د دې اختلافات وروسته د پاکستان جمهوری تحریک نه پاکستان پیپلز ګوند په عملی توګه وتلی دی او د یاد تحریک نه حکومت ته هیڅ خطر نشته. هم په دغه اړه مې په پیښور کې د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه چې آیا پی ڈی ایم به په راتلونکي کې مات شي او کنه په خپل ځای به قائم پاتې شي. نو په ځواب کې هغه وویل چې د مارچ په 14مه د پی ڈی ایم غونډې ته د آصف علي زرداری د وینا وروسته د پاکستان پیپلز ګوند د نورو مشرانو ویناګانې ښایي چې یاد ګوند به په رښتیا د دې غورځنګ نه جدا نشي.
په دې وخت کې هر څوک چې څه کوي کنه نو هغه خپل د بقا مسلې دي. نو زما نه دی خیال چې پیپلز پارټي به دې وخت کې دومره زر ځان یوازې کړي او د پی ڈی ایم د دې جماعتونو خفګان به والي او دا به پرېږي دي، ځکه چې دا ټول به دا غواړي هم که حکومت یې بالکل یو همدغه رنګ پرېښو چې څه کول غواړي یا د کوي، نو دې سره به دوی ته په خپله ډېر زیات مشکلات جوړېږي. او د هغه مشکلاتو ټولو کې اولنی ثبوت چې کوم مخې ته راغلی د نیب په ذریعه باندې چې مریم نواز راغوښتل شوې ده په هغه تاریخ باندې چې په کوم باندې اول لانګ مارچ کې خدای شوی او اوس لانګ مارچ نشي، نو په هغه ورځ باندې به مریم نواز نیب راغوښتې ده. نو تاسو وکتل چې پرون کوم بیانونه ورکړی شو، نن کوم بیانونه ورکړی شو، د هغې په لهجو کې فرق دی. نن د پیپلز پارټۍ مشهورو کسانو دا خبره کړې چې نن هغه به پی ڈی ایم کې خپل ملګري واپس رضا کوي.
ټاکل شوی و چې د مارچ په 16مه نیټه پاکستان جمهوری تحریک د حکومت د رانسکورولو لپاره د اسلام آباد په لور په شریکه یو فیصله کون لانګ مارچ وکړي، خو د مارچ په 14مه د دغې لاریون لپاره په رابلل شوي غونډه کې د فیصله کون لاریون نه وړاندې د اسمبلیانو نه د استفاګانو ورکولو په خبره سلا ونه شوه، او په دغه وجه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضلالرحمن بیا اعلان وکړو چې د استفاګانو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند د حتمی فیصلې پورې به د شپږشتمې د اسلام آباد په لور لاریون ځنډېدلې ګڼلې کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپه
ډېره سخت راوړي تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. پرون په اسلام آباد کې د صحافت د ازادۍ، میډیا بحران او د دې حل په نوم یو سیمینار ته خبریالانو وویل چې پر دوی قدغنونه او سنسرشپ یې لګېدلي او نشي کولای چې د لادرکه او د هغو کسانو خبرونه خپاره کړي چې د سایبر کرایم یا انټرنیټي جرمونو کې ککړ وي. خبریالانو د نوکریو نه ایستل کېدو او د څو څو میاشتو تنخواګانې نه میلاویدو ګیله هم کوله. بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز بیا سیمینار ته وویل د دوی حکومت د بیان په ازادۍ باور لري او د صحافیانو د ژغورنې لپاره ډېر زر یو بل پارلمان ته وړاندې کوي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې.
د مارچ په 18 په اسلام آباد کې د صحافیانو د فدرالي اتحادیې پاکستان فدرل یونین اف جرنالیست د سوري لاندې راجوړ دغه سیمینار ته وینا کې خبريال متی الله جان اوی پدری پدی هواد کې په بیان بندیزونه او سنسرشپ لګیدلی او بل په یوشمیر صحافیان د میډیا ادارو له نوکری او وستلی او چې کوم صحافیان کارونه کوي هغه ته د سوسو میاشتو راسته تنخواګانې نه ورکول کیږي. نو که د صحافیانو دا مسلې حل نکړې شي نو دوی په احتجاج لاس کوي او په دې احتجاج یا لانګ مارچ کې به یوازې خبریالان نه وي. د دوی سره به تاجران، سیاستوال، مزدوران او د مدني فعالانو په ګډون د هرې تپې خلک ملګري وي. دی وای زګنم چې نن خبریالانو ته تر ټولو لوی چیلنج یوازې د بیان د ازادۍ نه دی. نو صحافیانو لپاره نه یوازې د خپل بیان د ازادۍ لپاره راوتل وی بلکې د جمهوریت د بحالۍ لپاره به ورلا هم راوتل وی. هغه شان څنګه چې د جنرال ضیاء الحق او د جنرال مشرف په دور کې صحافیان راوتلي وو. سیمینار ته وینا کې د بشری حقوقو د تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان جنرل سیکرټری حارث خلیق وی په دې هواد کې د دوو کالو راسي صحافیان د بیان د بندې سره مخامخ دي. خدای یاد ساتل پکار دي چې به د بیان د ازادۍ نه یو ټولنه خوشاله نشي پاتې کېدی.
اظهار رائے کی آزادی
دیوی د رائے د ازادۍ بغیر د یو ریاست قائم پاتې کېدل یا د ټولنې خوشاله پاتې کېدل ممکن نه دي. په خاصه توګه د پاکستان په صورتحال کې په دې مقدې اطلاعات او وفاقي وزیر شبل فراز اوی د دوی حکومت د بیان په ازادۍ باور لري او په دې هیواد کې هر خبريال ته د بیان د ازادۍ اجازه ده او د صحافیانو د تحفظ لپاره به ډیر زر دوی پارلیمان ته بل وړاندې کړي.
خاص جو مین چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں ایک ہے
دی وای خاص دوشه یاندی یو د صحافیانو جسمانی تحفظ او بل معاشی تحفظ. نو تر سوچ د جسمانی تحفظ تعلق دی موږ د صحافیانو د تحفظ لپاره یو بل تیار کړي چې د قانون په وزارت کې پروت دی. موږ په دې بل کې د صحافیانو پیژنګلوي هم کړي چې څوک صحافی وي
ډیفینیشن کو بھی ڈیفائن کیا اس بل میں کہ کون جرنلسٹ کون ہوتا ہے.
لدی وړاندې په دې هواد کې وخت په وخت صحافیانو احتجاجونه کړي او ویناي و چې یو خوا په زرګونو صحافیان له نوکرو وستل شوي او بل په لوچ کوم صحافیان په میډیا ادارو کې کار کوي هغه ته تنهاګانې نه ورکول کیږي. په کومه چې ورته حکومت ویلي و چې دوی د میډیا مالکانو سره خبرې کوي او دا مسله به ورته هوار کړي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د اسلام آباد وروسته زو کراچۍ ته. په کراچۍ کې د سرکاري سکولونو یا ښوونځیو هډماسترانو د سند صوبایي حکومت د هغې پالیسۍ په خلاف احتجاج کړی چې د ارزونې لپاره نوي امتحانونه اخلي. د دوی په خبره حکومت غواړي په دې طریقه دوی له دندو لری کړي. دوی د صوبایي اسمبلۍ مخې ته په درنه ناست دي. حکومت وایي د تعلیمي اصلاحاتو لړۍ به روانه وي او څوک چې امتحان کې کامیاب شي نو هغوی به پر دندو پاتې کیږي. نیاز علي خان رپورټ لري.
په کراچۍ کې د 950 نه زیات د سرکاري سکولونو هډماسترانو یا مشرانو د حکومت په ضد د سن اسمبلۍ نه بهر احتجاجي پرلت وهلې. د استادانو د اتحادی یو مشر ډاکټر غازی عمر سلطان وای چې په کال 2018 کې د ټیسټونو او انټرویو وروسته د تعلیم په محکمه کې کار کوي خو اوس د نوکرو وستل کیږي.
مانوم دی غازی انور سلطان ما په ایجوکیشن کې پیچڑی کړی ده او په انګلیش کې ما ماسټر کړی دی. احتجاج د دې وجه نه مونږ چې مونږ گورنمنٹ اسکولونو کې هډ ماسټر اپوینټ شوی تقریبا 4 کال زمونږ وشو اور الحمدللہ زمونږ پرفارمنس ډیر بهترین دی اور سن گورنمنٹ دے اعتراف بار بار کړی دی اسمبلی فلور باندې هم کړی دی چې دا آی بی هډ ماسټران چې کوم دي دا چینج ایجنټ دی هغه باوجود چې کوم دی چار کال بعد موږ د هغه انعام په دې صورت میلاو شو چې بھائی تاسو مزید چې کوم دی وس سرویس موږ کنټینیو نګو دا اسمبلی ګیټ ته مخه مخ دا دویمه ورځ ده زمونږه اسی زمونږ تقریبا ول سرزی وشوي د ګورنمنت طرف ته موږ بالکل سر ریسپانس نه میلاویږي
په احتجاج ناس استادان وایي چې تر هغه با احتیاجی پر لټ روان وي تر کومې چې د دوی غوښتنې اون منل شي
یاد 957 ایچ ایم مسله نه ده بلکې دا د ټولو خاندانونو مسله ده لہذا موږ د ګورنمنت ته درخواست کوو دوی یو طرف ته چې تاسو میټر په کورټ کې ده نو چې څنګه میټر په کورټ کې ده بیا زموږ ری ټیسټ ولې کیږي 22 تاریخ باندې بهرحال هغه پورې به موږ د احتجاج جاری ساتو موږ به ان شاء الله د ګورنمنت موږ وایي او ټکې او کار سکے دا موږ کنټینیو ساتو
ټول دمګه آی بی ایچ ایم چې کوم ناس په دې کې میجورټی ایم فل دی پی ایچ ڈی په کې ناس دی ټول ایم ایڈ دی په میرټ باندې راغلي کارګردګي اکنالج شوی دا په هر فورم باندې او تاغه نه باوجود موږ ته تاسو زئی او بیا ټیسټ ورکړي او یو د موږ ټیسټینګ شوی دا خبره سمجھنا بالکل بهر دا چې اخی د سینه کوم زموږ سره کیسه
خو د سن صبې د تعلیم وزیر سید غنی وای چې دغه استادانو د مستقل کولو مسله په عدالت کې روانه ده موږ د دې استادانو د مستقل کولو پریکړه نشو کولې ځکه مو دې استادانو ته ویلي چې د سن پبلک سرویس کمیشن امتحان دی ورکړي او که پاس شو نو بیا به په سکولونو کې نوکری پاتې شي سن حکومت په کال 2015 کې په سرکاري سکولونو کې د هډ ماسترانو د نوکرو اشتهار خپور کړی وو او بیا د دغو هډ ماسترانو لپاره په کال 2015 کې د آی بی اے انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن سکر د 20,000 نه زیاتو کسانو ټیسټونه او انټرویانی اخستی وي چې بیا پکې 9,500 کسان په ټیسټونو او د انټرویانو وروسته د صبح په 900 ضلعو کې په سرکاري سکولونو کې هډ ماستران لګیدلی وو خو اوس د سن حکومت دا پریکړه کړې چې دغه هډ ماستران با په سکولونو کې کار نه کوي او د نوکرو ترلاسه کولو لپاره دی دوی د سن پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کړی لدی وړاندې دغه هډ ماسترانو تیر کال په 2016 په مارچ کې هم د حکومت په ضد احتجاج کړی وو خو بیا په عمل کې د کرونا وایرس د ډومبۍ سپې له امله هډ ماسترانو احتجاج ختم کړی وو او حکومت هم د هغوی د نوکرو وستلو پریکړه بیرته اغستې وه نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي
په مشال آن لائن خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو
دا خبرونه د هرې چهارشنبې په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت د انتخاباتو له کمیشنه خوشاله نه دی او وایي د مارچ په 3 شوي د سنت ټاکنې او زمینی انتخابات په سم ډول نه دي کړي چارواکي وایي چې د ټاکنو د کمیشن مشر او غړي دې استعفا ورکړي او کدا سی و نه کړل نو په عدالت کې به پرې کیس وکړي د قانون لمخې د پاکستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د حکومت تر لاس لاندې نه دی نو آیا د حکومت غوښتنه پر ځای ده آیا حکومت کولی شي چې د انتخاباتو کمیشن په استعفا ورکولو مجبور کړي په دې اړه د ملیحا امیرزاده رپورت واوري
د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري د مارچ په 14 د صنعت له وفاقي وزیر حماد اظهر سره په یو ګډه خبري هونډه کې ویل چې الیکشن کمیشن هغه څه نه کوي چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوی دی چودري ویل د پاکستان د آئین له مخه د هیواد الیکشن کمیشن باید په ملک کې شفاف او غیر جانبدار انتخابات وکړي چې د حکومت او ټولو سیاسي ګوندونو په فکر پکې دغه اداره پاتې راغلی ده د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمیشنر او انتخاباتي کمیشن لغړو نه د استعفا غوښتنه تر هغه وروسته مخه راغلی چې د مارچ 3 په سنت انتخاباتو کې حکومتي ګوند په اپوزیشن د درغلو او په پیسو د ووټونو اخستو تورونه لګول په پاکستان کې پر سیاسي او قانوني چارو نظر لرونکي د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمشنر او د کمیشن د غړو استعفا مطالبه جایزه نه بولي خبریال او شنونکي محمود جان بابر د مارچ په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف پر حکومت وار لمخه تور لګول کیږي چې د واکمنۍ پر مهال یې مختلفې حکومتي ادارې تر فشار لاندې دي او آزاد نه دي د نوموړي په خبره حکومت په دغه ډول کې سونو سره په ادارې په داسې حال کې فشار راوستل غواړي چې پر خلاف یې د بارنو فنډونو کیس لا فیصله شوی نه دی
دا خبره تحریک انصاف په هغه حالاتو کې کړی وی چې بالکل د دې لپاره د معمول او نارمل حالات وي نو بیا هم یو خبره خو چونکې د دې د فارن فنډینګ یعنی د بهر ملکونو نه چې کومې پیسې راغلي دي د هغې کیس هم لا پروت دی نو دلته هر څه ته په دې نظر باندې ګورو موږ دا ګڼو چې حکومت کوشش کوي چې په سکه باندې دی الیکشن کمیشن آف پاکستان دے پہ دباؤ کی راولی او نہ صرف دا ادارہ پہ دباؤ کی راشی بلکہ نور اداروں تا ہم پہ دی ذریعہ بان یو پیغام مرکی چے کمی خبر با دی دو خوخی نوی نو آوی دوی ورسر سکولیشی دی نمخ کی ہم پہ پاکستان کی ادارے سے دومر دیر زیادی ازادی ندی او پہ خپلا ججان پہ پاکستان کی دا خبر کی چے آوی پہ دباؤ کی فیصلے کی نو الیکشن کمیشن پہ کیوں نوی اضافہ دا
دا پہ دا سے حال کی دا چے دا پاکستان الیکشن کمیشن دا مارچ پہ شپاڑا سما وزیر اعظم عمران خان تا په فورن فنڈنگ کیس کې نوٹس جاری کړی دا کیس ته تحریک انصاف ګوند او پخوانی غړي اکبر اس بابر په درخواست په نومبر 2014 کې جوړ شوی دی نوموړي په دغه کیس کې پر ګوند تور لګولې چې ګواکې تحریک انصاف ته له بهره پر لیگل شو پیسو کې ډېرې مالی بے قاعدګیانې شوې دي دغه معاملې د سر لپاره په 2013 کې یو سکروټنی کمیټه جوړه شوه دغه کمیټه د عمران خان په ګډون د پی ټی آی د نورو چارواکو شاوخوا درویش بینک اکاؤنټونو تفصیلات د پټ ساتلو فیصله کړې چې د سټیټ بینک په هدایاتو په 2013 کې سرګند شیو د قانوني چارو په لطیف افریدی مشال ریډیو تویل چې د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمشنر او د انتخاباتي کمیشن لغړو نه د استعفا غوښتنه جایز نه ده ځکه چې انتخاباتي کمیشن یو آئینی اداره ده او حکومت نشي کولی چې پر خلاف یې د عدالت د سپکاوي کیس جوړ کړي نوموړي ویل حکومت سره یوازې نه لاره سپریم جوډیشل کونسل ته رجوع کول وي او د هغې کونسل د فیصلې په رڼا کې نوره کاروایي کېدی شي
الیکشن کمیشن ممبران یو خو دې هر صوبې نه یو یو ممبر مقرریږي یو چیف الیکشن کمیشنر دی د هغې تقرر کېږي نو د هغوی خپل میعاد وي چې په خپل میعاد کې دوی د الیکشن کمیشنر غلطي وکړي یا څه داسې انتهایی غیر قانوني کار وکړي د هغې خلاف یا حکومت سره یو طریقه دا ده چې د هغه خلاف به دا سپریم جوډیشل کونسل چې کوم د های کورټ د ججانو او د سپریم کورټ د ججانو د لری کېدو لپاره یا د هغوی خلاف د کیس چلولو لپاره یو اداره ده نو بیا دوی هغلته درخواست کولی شي او هلته چې کوم دی په چیف الیکشن کمیشنر باندې مقدمه چلولی شي ادروایز ناټ
د افریدی په خبره که سپریم جوډیشل کونسل د چیف الیکشن کمیشنر خلاف څه فیصله وکړي نو د هغې وروسته د هیبات صدر د هغه د لری کولو امر کولی شي په اسلام آباد کې د قانون سازی او انتخاباتو شفافیت غیر سرکاري ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب هم د حکومت پر مطالبه تنقید وکړو او زیاته کړه چې دغه قسمه ګامونه د جمهوریت او جمهوري ادارو لپاره خرابې نتیجې لرلی شي
دیکھیے الیکشن کمیشن تو ملک کے اندر جمہوریت کے لیے اہم ترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے
گورا الیکشن کمیشن خو پہیواد کی دو جمہوریت لپارا پہ مہم و اداروں کی ایوادا ہم دا الیکشن کمیشن للارے پارلیمان پہ وجود کے راضی زکا چہ دغا ادارہ دا انتخابات و نگرانی کوی الیکشن کمیشن پہ دا سی دڑکو سرا تر فشار لاندے راوستلو او پہ سمتو گئی خپل کارتا نپری خودلو سرا خوبا پہ ملک کے دو جمہوریت بنیادونا ولرزیگی کہ حکومت تا پر اختیار سے شکایت وی نو بالکل صدر ته دی وای او سپریم جوډیشن کونسل ته دی ریفرنس ورکړي او هغوی دی بیا کاروایی وکړي د حکومت لخوا هغوی ته چې دړکې ورکول او ورسخه د استعفا مطالبه کول یو آئینی اداره ل خپل کار د منې کولو مترادف دی زما په خیال د هغوی خلاف چې دوی کومه جبه استعمال کړي ده د هغوی خلاف د توهین عدالت کیس جوړېدلی شي ځکه چې الیکشن کمیشن ته د های کورټ برابر اختیار حاصل وي
خو بل خوا خیبر قبائلی ضلع نه د قومی اسمبلی غړي اقبال افریدی چې د حکمران تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري د مارچ په 18 مشال ریډیو تول کومه اداره سمکار نه کوي نو حکومت دغه خلاف د کاروایی حق لري
قبل فرض الیکشن کمیشن د حکومت خلاف لګیا بی یا په ځنې خبرو کې هغه داسې کردار ادا کوي چې یو پارټي جوړیږي نو دا د قانون او د آئین وایلیشن کوي په دې سره حکومت د دې خلاف اکشن اخلي یا د دوی نه د استعفا ورکولو مطالبه کوي نو دا به ځکه صحیح کوي چې د نورو نیوټرل کسانو په دې سي داسې اهم ادارو کې ناشته د ملک او د عوامو لپاره ډېر ضروری دي
په پاکستان کې د 2013 کال د پارلماني ټاکنو وروسته اپوزیشن او حکومت په یو بل د ټګې تورې الزامونو لګولو سلسله روانه کړې ده مخالف ګوندونه وايي حکومت د 2013 انتخابات په ټګې ګټلي حکومت دا تورونه ردوي بیا تیر میاشت په زمینی انتخاباتو کې حکومت تورو لګولو چې الیکشن کمیشن جانبدار دي او د مارچ 3 د سنټ انتخاباتو کې هم ورته تورونه مخې ته راغلل
دا مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امنه دې مرته نه شر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 2:30 بجې شوې دي. احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې موجود دی، د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
نن په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کیږي. د سولې لپاره په دې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان، امریکا، طالبانو، پاکستان، چین او ځینو نور هیوادونو استازي غونډ شوي دي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د خنډونو لرې کولو لپاره بحثونه کوي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وايي په دې اتحاد کې شامل ډېری ګوندونه د حکومت ختمولو لپاره له اسمبلی څخه د وروستي اقدام په توګه پر استعفا ورکولو سلاح دي او هیله لري چې پیپلز پارټي هم په دې قانې سي. نوموړي پرون په پېښور کې په یو غونډه کې ویل هیله مند چې پیپلز پارټي وسره د عمران خان حکومت پر ضد جوړ کړي تحریک کې پاتې سي. د خبر پر غوښته سواد کې د امنیتي ځواکونو او استوال پنځشت کې یو مطلب تان او دوه لاریان وژل شوی دي. سواد پولیس مشر ډی پی او دلاور خان بنګش په خبر پانه کې دا کړی چې پرم په قبل تحصیل کې سوي نشته کې وژل شوی استوال مکرم نمیر چې حکومت ته په ترګری کې مطلب او پر سر یې د 1 کروڑ روپۍ انعام و. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټي اړیکې په دې وروستیو کې پراختیا موندلې ده. نوموړي پرون په کابل کې له پاکستان ورغلي سوداګر سپلایو سره د غونډې پر مهال زیاته کړه چې په دواړو خزه همکاري سره باید د دواړو هیوادونو خلکو ته د سوداګرۍ او ترانزیټ لا زیاتې موقع رامنځته کړل شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وايي روس په د امریکا په ورسي ولسمشر ټاکنو کې د مبینه مداخله لپاره قیمت ادا کړی. د واشنگتن او مسکو ترنګل اړیکې په داسې حال کې لا پسې خرابې دي چې روس د امریکا خپل سفیر د مشورې لپاره ورغوښتی وو. پرون له ای بی سی نیوز سره په امریکا کې جو بایدن وویل هغه باور لري چې پوتین یو بی احساسه قاتل دی چې ډیر ژر به د نومبر د میاشتې په امریکا انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره قیمت پرې کړي.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی په دې دوه منمایي کې وس وخت شوې ده د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې. د دې پروګرام کوربا عبدالحی کاکړ دې ناراضي چوایو.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د مارچ پر 14 نیټه د پاکستان اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم لاغه وروسته له بحران سره مخامخ سو کله چې د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن تر غونډې وروسته د حکومت پر ضد اعلان شوی لانګ مارچ و ځنډولی. پاکستان ډیموکراټیک موومنت د مارچ پر 14 د هیواد له مختلفو برخو د اسلام آباد پر خوا د لانګ مارچ اعلان کړی و. خو مولانا فضل الرحمن خبرې غونډې ته ویل چې په غونډه کې پیپلز پارټۍ له استعفاګانو ورکولو انکار کړی او خواست یې کړی دی چې وخت ورکړل سي چې دا خبره په خپل مرکزي کمیټې کې بحث کړي. له دې وروسته پر ټولنیزو رسنیو دا بحث پیل شو چې هغه شکونه رښتیا ول چې پیپلز پارټۍ له اسټبلیشمنت سره یعنی په بل معنی له فوج سره معامله کړې ده. له کله چې اپوزیشن اتحاد جوړ شوی پیپلز پارټۍ کوشش کړی چې پی ڈی ایم د سړکونو له احتجاج راوګرځوي او په پارلمان کې دننه د حکومت ضد مبارزې ته قائل کړي. د پرونی پرمختګ وروسته ځینې کارپوهان دا وایي چې پی ڈی ایم نور ختم شوی دی. پوښتنه دا ده چې په رښتیا هم پی ڈی ایم ختم شوی دی او آیا دا رښتیا ده چې پیپلز پارټۍ د پردې شاته له حکومت سره معامله یا ډیل کړی دی؟ دا او نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې باز کې څېړو. میلمانه مو خبریال او څېړونکی عبدالله جان او د سیاسي چارو پوه قریش خټک دی. عبدالله جان دا وخت را سره ټلیفون فلاین باندې. عبدالله جان صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه عبدالله جان صاحب. اول سوال هم دا دی چې پرون چې کما اجلاس وسو په هغه کې بیا پی ڈی ایم مشران وویل چې پیپلز پارټۍ له استعفا ورکولو سره اختلاف کوي. له دې وروسته چې کوم بحث راپورته شوی دی اول سوال به هم دا وکړو چې خلک دا وایي چې په بله مانا پی ڈی ایم عملا ختم شوی دی. ستاسو په خیال باندې دا ختم شوی دی؟
جی بالکل عملا تاسو ویل شي دے لڑکے صدا سے اعلان ہونا کی شہر سے پی ڈی ایم ختم شو ہو عملاً پی ڈی ایم ختم دے اغن مراد دا دے کہ پی ڈی ایم راتین کے روزوں کے چکم اہم قولو احتجاج قولو آغا پاکستان مارچ باندھے اگر لانگ مارچ قولو نو بیگا چکم کبھی اجلاس اوشو اغن پس مولانا صاحب دا اعلان وکړو چې هغه مارچ چې دی شپږم مارچ والا لانگ مارچ چې کم کېدو هغه ملتوی دی او هغه وخت ته پورې ملتوی دی چې کله پورې پیپلز پارټي د خپل سینٹرل ایگزیکٹو کمیټې نه د استفاقانو متعلق څه فیصله نه اخلي اجازت نه اخلي هلته چې هغه خبره وشي سینٹرل ایگزیکٹو کې د پیپلز پارټي نو هغه نه پس په دې باندې به بیا خبره کړي نو عملا تاسو ویلی شئ چې مطلب ختم دی او وی اعلان نه کوي مانی نه او عملا واقعا دا څه خبره
جی عبداللہ جان صاحب راسر کوشش خٹک سے اتحاد ختم دی ستاسو هم دا نظر دی کتا سو اس تینا اوسم وقت تا کیدای سی کوشش پکې وسی یو روغی جوړی یا د منز لار تراشی دوی
زراسی فکر کوم چې دا اتحاد چې کوم جوړ شوی او د کې چې کوم غټه پارټی نه دی هغه پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټی د هغه په منځ کې چې کوم پرون اختلافات مخې ته راغلي د نظم عبدالله جان صاحب په دې باندې متفق یم چې شاید دا اتحاد چې نور په مخ کې باندې لانړ شي
یعنی ستاسو په خیال باندې پر مخ نوتلو وجه هم دا د چې کومه پیپلز پارټي او یا مسلم لیگ چې کوم د استعفا پر سر باندې اختلاف دی دا د کنه دا له وخت ځا خداسي او حالت وو چې دا به د ځای ته خبره را رسیدله
د وخت نه چې دی په دواړو سیاسي ګوندونو په مفاداتو کې او په نظریاتو کې چې په کوم طریقې سره غي سیاست ته ګوري او سیاست کې باغې کې تاسو ته معلومه نه شي هغه ډېر وسیع اختلاف په دې کې پاکستان مسلم لیگ نواز غواړي چې دا موجوده سیټ اپ چې دی حکومتونه چې دی اسمبلیان چې دی سو نظر طرزده چې دی دا ماتې کړي شي او نوې انتخابات وکړي شي ځکه چې هغوی ته دا یقین دی چې په پنجاب کې چې دی اوس هم خلک د هغوی سره دي او که شفاف انتخاب وشي نو هغوی د انتخاب چې دی د پنجاب نه ګټلی شي د پنجاب د صوبایي حکومت او په وفاق کې د حکومت جوړولو جو کا بشی بل طرف تا پاکستان پیپلز پارٹی چې دا غا په دې موجوده سیټ اپ کې چې دی کې یو غټ سټیک هولډر دی د سند حکومت ته وسره په سینټ کې چې دی دوه مغټه پارٹی دا او په نېشنل اسمبلی کې هم کافی ممبران لري او درې مغټه پارٹی د پکینو هغه دی ته تیار نه دي چې دا قرباني ورکي او دا کوم موجوده چې دا غوی په لاس کې حکومتونه او اختیار دی هغه پری دی او مکمل طور چې دې سیټ اپ نه ځانو باسي
مننه کوریش خټک صاحب عبدالله جان صاحب ستاسو په خیال باندې لکه کوریش خټک صاحب وایي چې د دوارو پارټیو چې کوم مفادات دي هغه مختلف دي نو د دې وجه ځخه پیپلز پارټی چې دا هغه استفاګانو ځخه ځان شاته کوي ستاسو په خیال باندې دا یوازې د مفاداتو په بنیاد دی کنه دا خبره یا دا شک د خلکو غا سم دی یا ټیک دی چې پیپلز پارټی د پردې شاته له اسټابلیشمنت سره تعلقات جوړ کړی دي او د ځینو ویرو یا د ځینو مفاداتو لپاره کوي یعنی دا پیورلی یا خالص د خپلو پارټی د مفادات په بنیاد ده کنه د پردې شاته دوی داسي یو معاملې یا ډیل کړی دی چې هغه د اتحاد مضبوطی دوه تن پری دي
ګوره د پی ٹی ایم چې جو مشهور پروسکار نو تا خو جوړ شوی حکومت لري کولو لپاره کنه چې تاریخ انصاف چې کوم حکومت دی وزیر اعظم عمران خان د دې خلاف احتجاج کول دي او چې هر طریقې چتال لوي کو هغه کې بیا یو سټریټجی مخه تراله ته تاب کو هغه په سټریټجی باندې چې کم سټریټجی باندې به موږ مخ کې زو هغه باندې پیپلز پارټي او د باقي چې کم جماعتونو دغه شامل دي هغه ترمنځ یو اختلاف راغو هغه کې اهم شی چې هغه د پارلیمان نه استعفی وي پیپلز پارٹی په هغه باندې نه رضا کېدا په پارلیمان نه استعفی ورکول باندې او هغه ډیره ساده غونډه خبره ده مته عام سړی پوری کی جزایره خبره سن کې هغه حکومت دی بل طرف ته د مسلم لیگ نواز او د مولانا سید یا ټپل پارټی دی هغه داسې دلچسپی نشته مته داسې سټیک نشته مته هغه استعفی ورکینو هغه ته صدا سره نقصان نه رسی
پیپلز پارٹی دے غټ نقصان برسی چې پیپلز پارٹی په خپل هوم ټاون کې په خپل ځای کې حکومت لري او که استعفا ورکړي نو هغه حکومت به ختم شي هلته نه کوم سندھ اسمبلی نه کوم هغوی استعفا ورکړي نو دا سټریټجی په عملی کولو باندې دا مسائل دي راغلي اس مگر کہ پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ سارا چل پتا کرے دے دے دا سے منہ سے تھا فی الحال مگر کہ خبر دیدا کی گی دے دا سے سر منہ کا ثبوت یا ایویڈنس دا سے نشتے کہ منہ دا ہوا ہی کرا شوی یا فون شوی تو ہم چین کے ساتھ ہوں کہ چین پا کہ دا سے شوی دی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ سارے یا مگر کہ کم خلق کے غلطا دا سے قوتونو دی اغوی سرا لاس ملاو کرده دی مطلب سینٹ پا دا کے قتلی دی چه صادق سنجرانی چه پا دا کے پکیس کے و نو دے دا کے نو ما پا خلد دا پا اغا ماضی کے چکم واقعات شوی دی اما اغا پا بنیاد پانده خلد داوی چه زرداری صاحب چه دے اسٹیبلشمنٹ سرا سر خبرات کرده دا بوتل تو یو خبر کتا سے یاد رکھے جب حکومت اہم دار
بالکل
پوری پی ڈی ایم باندھے چے زردار صرف کم خبر مناو کری دی اور پی ڈی ایم پا آغا باندھے عمل کرے دے نو آغا سننا پی ڈی ایم تا دیرا فائدہ شویدا مثال پر طور زرداری سے ورطوے چے بھائی الیکشن کا ورش ہے الیکشن کی سوال ہے پی ڈی ایم نہ منل مطلب پی ڈی ایم نہ مراد مولانا صاحب نہ منل مسلم لیگ نواز نہ منل زرداری صاحب بخوئی باندھے یو قسم کا زور ادا شہر کچھ ہے بائی الیکشن کے دس کا کیس کے ایم اے 75 کے منہ قتل کہ حکومت کا دیر زیاد امبیرسمنٹ ایشو حکومت کا بیک فٹ باندھے لا رہا بیا زرداری صاحب وقت ہوئے کہ سینٹ پر الیکشن کے سوال ہے دے نہ لڑے منہ سے دوی نہ منل بارہ زرداری صاحب کا وینا باندھے آگوئی نہ منل آگوئی سوال ایسا یوسف رضا کیلانی صاحب اسلام آباد نہ دا حکومتی امیدوار پا مخالفت کے سیٹ اوکٹل او حکومت تا یو ڈیر غٹ ایمبیرسمنٹ اوشوالتا نو دا زرداری صاحب چی کم سٹریٹیجی ہوا آغا مدے چی کتا سو کرے نو آغا لیا سر ڈیر کامیاب پاکی شوید اور سٹریٹیجی دا ہوا چی اس پیسے مورگو ہے پارلیمان کے دننا عمل کے دننا اسے
مننه عبدالله جان صاحب تاسو مخکل ډیر پراخ او ښه تصویر ورکلی زبیم تاسو سره اعظم قریش خټک صاحب عبدالله جان صاحب تاسو واوریدی خو سوال دا دی چې د عمران خان له حکومت ځکه اپوزیشن ځان خلاصول غواړي یا د اپوزیشن له پرسپکټیو یا له نقطې نظر کورته ګورو نو آیا تګلاره یا ستراتیجی د آصف علي زرداری غا ډیره کامیاب ده لکه عبدالله جان صاحب وایي چې کامیاب ده یعنی سملاس له حکومت ځان خلاصول پاواله کنه د مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون چې کومه تګلار د تاسو د ویسیت د یو ایکسپرت یا کارپو کومه و ډیره موثر ښکاری د اپوزیشن له نقطه نظر
زدا گرنم چې د دوړ کومې تګلارې یا ستراتیژي چې تاسو وته وګورئ دا د خپل ځای باندې دوړ سي دي خو د دوړو په موقف او په د سیاست کولو انداز چې دی مختلف دی د زرداری سي موقف او پوینټ اف ویو دا دا هغه وی چې په سمجھانو کې دنه چې دی مزاحمت پکار دی او یو آئینی او قانونی جدوجہد پکار دی چې د حکومت وګرځول شي او د نوو انتخاباتو لپاره لار هوار کی یا په پارلیمان کې دنه چې دی داسې بدلون راول شي عمران خان وزیر اعظم پاتې نشي تر کومه پورې چې د مولانا صاحب او د پاکستان مسلم لیگ نوم د تګلارې خبره ده نو هغوی دا ګڼي چې پکار دے چی پا یڑ باننے دے سمجھانو نم استفا گانے اور پیشی او لارو کسو کے چی دے احتجاج شروع کری او یو سیول نافرمانے طرف تے چی دے غلاڑ چی حکومت پا دے مجبور کی چی غی استفا گانے اور کری دا دوارو چی دے خوالی فائدے و نقصانات ہم شتے دے کہ دا زرداری سے خبر اومن لی چی نو حکومت تے چی دے پا پارلیمان او پا سمجھانو کی چی دے اغا فری ہینڈ یا کولاو لارا چی داغا بہت پاتی نشی او اپوزیشن او پدی پوزیشن کی او پدی حالت کی چی دو حکومت چی دی کم دیر مهم قانون سازی چی دی آغا کی دون کی نیچی آغی دارا اونی سی یا د حکومت سره په غیبه نه خبرې تر وکړي یا د اپوزیشن خپل کوم چې موقف ته هغه په قانون کې وردن نه پېشي. په بل طرف باندې که تاسو وګورئ نو که د مسلم لیگ نون او د مولانا سے چکم اسٹریٹجی دا نو آغا په مختصر وخت کې چې دی حکومت چې دی هغه ته ډېر نقصان هم رسول شي دا ملک تم نقصان رسی او اپوزیشن مانے چی کم آلریڈی دا حکومت دباؤ دی مختلف کیسوں په صورت کې نو کې دي چې نور کیسونه مربانه جوړ شي جیلونه تم لاړ شي نو دا اړی ګړی چې دی ردی د زیاتې دوشې دی امکان زیات لري. زه داسې ګڼم چې دا ټول په کار دی چې یو دا کم سیاسي ګوندونه چې په پی ڈی ایم کې دي او په حکومت کې دننه چې دي دا یو ډایلاګ په کار دی او ډایلاګ چې دی په دې نه په کار شي جی حکومت چې دی خکې او که اپوزیشن خکې ډایلاګ په دې په کار دی چې په دې ملک کې چې دی یو آئین دی او دا آئین چې دی ته چې دی حکومت ولې نه چلیږي. هر حکومت چې راشي هر پارټي چې په حکومت کې راشي هغې ته د بحران ولې مخې ته راځي بحرانونه دې حکومت هم ډېر غیر آئینی کارونه کړي دي او د هغې وجوهات چې دی لټول په کار دي چې ولې دا هر وخت غیر آئینی. او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د پارلیمان او سیویلین حکومت ته بالادستی دپاره چې دی سیاسي قوتونو ته پکار دي چې په میز باندې کېږي مذاکراتو کې حکومت د ځان سره کړي او هغه طرف ته لاړ شي.
مننه ډېر قریش خټک صاحب. تاسو سره اعظم عبدالله جان صاحب یو بله خبره ده لکه تاسو هم ووایي او قریش خټک صاحب هم ووایي او عمومي توګه باندې دا ویل کېږي چې دوه نظر دی، یو نظر د مولانا فضل الرحمن او یو د مسلم لیگ نون دی او بل د پیپلز پارټي دی. یو د پارلمان دننه لا حکومت ځان خلاصول غواړي، بل په سړکونو باندې د احتجاج د لانګ مارچونو د هړتالونو په ذریعه کې. ستاسو په خیال باندې حکومت په دې دواړو کې له یو سره مخامخ کیږي؟ خپل د حکومت یا د حکومت شاته که دوی دا شک کوي چې فوج دی، داغه د پاره په دې دواړو کې کومه ستراتیژي باندې به دوی خوشاله وي؟ یعنی په دې دواړو کې خیر دی کېدای شي دواړو باندې نه، خو که بیا دا دواړو کې یوه کېږي نو کومه یوه حکومت ته ډېره په ګټه تمامېږي؟
مونږ به مطلب ماضي تجرباتو ته به ګورو کنه چې ماضي کې څه شوي دي، کنه تېر شوی وخت کې څه شوي دي. مثال په طور عمران خان صاحب یو ډېره اوږده درنه ورکړې وه په اسلام آباد په زړه کې په ډی چوک کې ناستو او یو سو او شپږ ورځو دپاره ناستو. بیا مولانا صاحب یو لانگ مارچ کریو، امن مارچ نومبر کریو، نو مطلب دوانو مثال پتو تھا مطلب میر پاسٹ خبر کوما کریں گے نیزے روزوں کے چکم واقعات پا پاکستان کی شوی دی، نو مطلب چھے دوی میں خوصدہ سے نتیجہ نو باتے کنا جی سدا سے مطلب حکومت نو ختم شوی کم اکم آغا وقت چکم حکومت ہو هغه خلاف دا کرنے یا چې مونږ ته سټریټ پروټیسټ وایو هغه په نتیجه کې حکومت نو کم از کم ختم شوی. اچھا بل طرف ته مونږ ګورو چې دا اوس کم پی ڈی ایم چې دا روس څنګه کم سټریټجی باندې عمل کړی دی، یعنی پارلیمان کې تن الیکشن کې حصہ اخلي په سینټ الیکشن کې په بای الیکشن کې، هغه په نتیجه کې حکومت چې کم حکومت موجود دی واقعي هغه ته خطر تاس یو زور رسېدلی دی. هغه مده امبیرسمنٹ هغه ور مخامخ شوی دا حکومت، یا که تاسو وایئ هغه ته شاته اسټابلیشمنٹ دی یا هر څوک چې قوت چې دی هغوی یو دغه سره ور مخامخ شوي دي امبیرسمنٹ سره. نو مطلب ما په خیال کې دا اصل اتروایز تاسو وګورئ کنه جی، نو یو سسټم نه چې تاسو بار وځئ نو بیا تاسو پروسس چې دی هغه څه معنی نه لري، هغې ته ستونه دغه نه اثر پاتې نه شي. تاسو چې کله سسټم کې دننه یې نو چې تاسو کم مخالف دی هغه باندې تاسو د پروسس چې دی زیات اثر کیږي. نو ما په خیال چې که دوی په دې سسټم کې دننه په پارلیمان کې دننه موجودی او ورسره پروټیسټ کوي حکومت چې دی په پارلیمان کې دننه په سسټم کې دننه کاونټر کوي، نو حکومت او هغه شاته چې هر څوک چې دي
اوی په پته دونه خوشاله نه ده.
ډیر مننه عبدالله جان صاحب، تاسو ته بیام راځم. قریش خټک صاحب، تاسو خپل نظر څه دی په دې دواړو ستراتیجانو کې؟ یو که دوی خامخا مدي کوي کنه، که چیرې اپوزیشن له دې سره ځي، نو د حکومت دپاره چې ډېر اسانه باندې دوی ټکل کوای سي یا مقابله کولای سي، دا د آصف علي زرداري والا ستراتیجي باندې به دوی خوشحالي په زړه کې، او که د مولانا فضل الرحمن او مریم نواز په دې دواړو کې به کم یو دوی ته راحت ورکړي.
داسې فکر کوم چې د زرداري صاحب کومه لاره خپله کړې ده، دا د حکومت لپاره زیاته مشکله ده، ځکه چې هغه وایي چې په اسمبلیانو کې درنه د اسمبلیانو نه بار دواړه چې د حکومت مخالفت پکار دی. او چې کومه د مولانا صاحب او د پاکستان مسلم لیگ دون سټریټجي ده، هغوی ورته اسمبلیانې چې دي پارلیمان دا ورته کلاو پرېږدي او صرف سڑکونو په کوڅو کې چې دی احتجاج کول غواړي. او څنګه چې عبدالله جان صاحب وایي، د حکومت سره اسټابلیشمنت د اپوزیشن سره ملګری نه، نو د لانګ مارچونو او د جلسو جلوسونو چې دی، یو خو د هغې څه نتیجه نه روزي، ځکه چې عبدالله جان صاحب وایي پی ټی آی لانګ مارچ د مسلم لیگ نون خلافونو غورځو، او د مولانا لانګ مارچ چې دی هغه د پی ٹی آئی حکومت نه دی غورځولی. نو که داسې د سیستم نه بهر اوزی او بیا احتجاج کوي، نو دا به د حکومت لپاره ډېر اسانی. د حکومت سره وسایل هم شته دی، او پاکستان خو تاسو ته پته دی یو سیکورټی سټیټ دی. کله چې داسې قسمه نغره شي، نو بیا پیراملټری او پولیس او بیا ورپسې چې دی فوج چې دی، دا په سړکونو باندې راتلی شي. او د مسلم لیگ نون چې کومه بیانیه ده، نو هغه دا چې د فوج چې دی د پی ٹی آئی سره ولاړلی، او د خلکو د یا د پی ڈی ایم د جماعتونو چې دی د هغې مخالف دی. د هغې سره زه دا ګڼم چې نه صرف ملک ته به نقصان رسی، بلکې د سیاسي عمل ته هم د نقصان رسېدو. د زرداري صاحب چې کومه سټریټجي ده، نو دا ماته ډېره مؤثره او ښه سټریټجي ښکاري چې په پارلیمان دننه او پارلیمان بهر چې دی دواړو باندې د حکومت چې دی مخالفت جاري وساتل شي.
مننه کړی چټک صاحب. عبدالله جان صاحب، یو بل سوال دا دی چې خلکو په ذهنونو کې بوي چې اوس که څه هم پریس کانفرنس کېدلی، نو په هغه کې خلکو دا پوښتنه له مولانا فضل الرحمن وکړه چې، بلکې له مریم نواز څخه وکړه چې پی ڈی ایم ختم دی، خو هلته یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي له طرفه ولاړو. هغه وایي چې دګور عملاً که ختم وای نو مو بدلته نه وو. نو ستاسو په خیال باندې بیا داسې یو کوشش کېدلی سي، ځکه عملاً خو مات نه دی، یعنی په بل رسمي څه مونږ ورته ووایو، نو داسې یو کوشش کېدلی سي چې د منځ لار راوباسي که نه، بس همدغسې به بیا عملاً پیپلز پارټي ځینې ووځي او باقاعده اعلان به وسي.
پیپلز پارټي به مباسي، هغوی به نه غواړي چې دا پی ڈی ایم بالکل ختم شي، نہ با مسلم لیگ نواز و خصوصاً مولانا صاحب با بالکل نہ گواڑی جداد ختم شی. او مولانا صاحب ما پا خیال دے وقت کے بعد یقیناً پر ان کو ہوئی خم موڈ کے ہوں زکا ہوئی صرف دو فکرے حل تو ہوئے مارچ لانگ مارچ مود کبھی کے دو اعلان ہو کو اور لارا لطنا مت اللہ ان کے سم ہو ہوئی دا غنم کار دن مخ باندھے سے کم اسٹیشن ہوں کم تاثرات ہوں غنم کار دن مطلب بالکل نور کے خبر ہونا پڑا سوال میں جواب میں بھرنا پڑ یقیناً ہوئی تو مطلب ہم اچھی خپا پی سب ہم یقیناً پیپلس پارٹی نون تر منظر سے کم دغا روان پم اجلاس کی جسوش ول ما پر خیال سے یو خدا چاہتا پارٹی بنا گواڑی چاہتا پی ڈی ایم دے مارچ اور بل مولانا صاحب خصوصاً اور مولانا صاحب نے دون تر منظر دا یو پل کردار هم ادا کول شي دوانن یو ځل بیا نږدې راوستو لپاره مولانا صاحب یقینا کوشش کوي. او ما په خیال چې پکار دی چې مولانا صاحب دا کوشش وکړي چې دا واپس دې راشي، دا دوانن یو ځای شي او پی ڈی ایم د یو فعال تحریک په تور باندې دې مخکې لاړ شي.
ډېر راځم عبدالله جان صاحب، هم تاسو ته قریش خټک صاحب لکه عبدالله جان صاحب خو بهرحال په دې خبرو کې چې کېدای شي د منځ لاره راوځي، خو بلکې تاسو چې ګورئ لکه چې دغه اعلان شوی دی چې پیپلز پارټۍ چې دغه مخالفت تللې ده، خپل د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ ترمنځ د کارکنانو په سطح یا د بیانیې په سطح باندې آیا دا اختلافات پراخېدلای سي کنه؟ مشران به کوشش وکړي، ځکه چې څومره سوشل میډیا ګورم په هغه کې پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون اوس یو بل سره نښتې دي، پر ځای د دې چې پخوا به دوی له تحریک انصاف سره نښتې وو. نو دغه تقسیم چې دی د کارکنانو په سطح، دا به زیات شي کنه؟ تاسو وایئ چې دې ته به هم یو لار جوړه کړي.
زدا گنم پی ٹی ایم او چکم ممبر پارٹیاں ای خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی او پاکستان مسلم لیگ نواز دې کارکونان کلم یو نو د دې نزیاتی اختلاف مشن او دا خو د لیډرشپ په لیول باندې چې دی او انډرستانډینګ شوی چې پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د دې دواړو خلاف دی نو هغې خلاف چې دی یو ځای یو جدو جهد به کېږي نو دا خو مختلفې پارټیانې پی ټی ایم کې راغونډې شوي دي سبا به بیا د یو بل خلاف الیکشن یې کوي نارې به وهي خبرې به کوي د یو بل خلاف نو زه ګڼم دا خو معمولي خبره ده په دغه لیول باندې تر کومې پورې چې د پی ټی ایم د مستقبل خبره ده چې په مینس لاره به روزي او کنه مات به شي نو زه دا ګڼم چې کله پورې د پی ټی آی حکومت وي او د هغې د اپوزیشن جماعتونو طرف ته کومه رویه چې دا چې په هغوی باندې چې دی د نیب کیسونه جوړیږي او په هغوی باندې ډېر فشار راوستی دی په اپوزیشن جماعتونو باندې نو د پی ډی ایم ماته داسې ښکاري چې مات به نه شي او دا جماعتونه به بیا هم یو ځای شي او کوشش به دا وي چې د پارلیمان دننه او بهر چې دی په شریکه باندې د دې حکومت مخه ونیسي او د دې مخالفت وکړي.
مننه کوری چټک صاحب. عبدالله جان صاحب ستاسو په خیال باندې که مو د څو منټو د پاره دا فرض کو چې پیپلز پارټي له پی ډی ایم څخه ځي او پی ډی ایم هم په ځای باندې پاتې کیږي او هغه بیانیه به چې کوم مولانا فضل الرحمن یا مسلم لیگ نون یا جمعیت العلماء اسلام یا نور پارٹی واڑی نو ستاسو په خیال باندې که ماینس پیپلز پارٹی یعنی پیپلز پارٹی بغیر پی ڈی ایم وی نو د پی ڈی ایم دپاره یعنی به دوی بیا خپل یو فیصله کونه قوت طاقت ښکارا کولای سي کنه دا پی ڈی ایم به کمزوري وي.
ګوره پیپلز پارٹی یو غټه پارٹی ده کنه د ملک یو غټه پارٹی ده او یو وخت کې د ټولو نه غټه پارٹی پاتې شوی ده په یو صوبه کې هغه حکومت ده ظاہر خبر ہے ٹول انتظام ہوئی پلاس کے دے نو کا پیپلز پارٹی اوزی او اپوزیشن ہی صدا دا حزب اختلاف ہی صدا پا پارلیمان کے او ادر وائز ہم پا سیاست کے دے وقت کے پاکستان تحریک انصاف خلاف نو کا اوزی اوزی نے یقیناً بتا کمزوری کی گی پی ڈی ایم یو غٹا پارٹی کا ہوا تلا نف پارٹوں کی دا ترے غٹے پارٹے دی انوے اچھا بٹ دا ہم ذہن کے ساتھ ہے کہ کم سٹریٹ پار دے کنا دے وقت کے مولانا صاحب سر دے دغه چند پولیٹیکل دھرنو مرنو دا سیاسی دغه دا پارا عام طور باندے اج کم مو ورتا ہوں بھائی ہا دیر میں دے چ کم ورکری کارکون یا ہو اوزی سڑک تا کو عام خلق نو زی جبکہ مولانا صاحب سر چ دے مو خبر یو چھ مخصوص طبقہ دا چې هغه مته مولانا صاحب ډیر زیات عزت کوي احترام ولور کوي سیاسي طور باندې مذهبي طور باندې نو هغه سره هغه خلک دي چې هغه پی ڈی ایم ته فائدہ مته دوی تاسو نور دو غټ چکم پاتې دي چې بس پارٹی او مسلم لیگ نواز دوی دا کوي چې سټریټ پاور دا پارا مولانا صاحب ډیر ضروری دي دینا مخکې کا ما ذکر وکړو چې کوم مولانا صاحب امن مارچ کړو نو دا دو غټ پاتې هغه نه بیل شي اگر نہ باوجود مولانا صاحب جو ٹک ٹاک خلق راوسی ہو اسلام آباد کا امن مارچ کے ہوٹل سے یہ شو کرو یو اثر پیش ہے اگر خود نہ گٹ نہ ہو تو بہرحال اگر یہ شو دلتا اوکو کریں نو کا پیپلز پارٹی اوزی یقیناً پی ڈی ایم بندے با اثر پیوزی او البتہ دا کہ مولانا صاحب کہی پی ڈی ایم کے یقیناً اگر پہی نو اگر جو اسٹریٹ ایجوکیشن چکم دے جو اسٹریٹ پروٹیسٹ چکم دے هغه به دوی خیری پیپلز پارٹی وتو سره به هغه باندې به اثر نه کیږي او بل توګه باندې به یقینا په هغه باندې به اثر. یا مثال په تور یو مسله دا به چې بیا پی ڈی ایم غواړي که سن کې دغه وکړو پروټیسٹ وکړو پیپلز پارٹی نه بغیر نو هلته به د پیپلز پارٹی حکومت به فری ایکشن دا به بیا قتل غواړي آیا دونه آزادی به هغوی ته ملاو شي چې کم آزادی پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم کے شامل یہ صورت کے ملائے گی. نو جی
مننه عبدالله جان صاحب. قریش اٹک صاحب تاسو د عبدالله جان صاحب دا خبر واوري ده یعنی ماینس پیپلز پارٹی بغیر پی ڈی ایم که تاسو یو منټ وخت را سره ستا که تاسو خپل نظر هم ورکړئ نو څنګه وي پی ڈی ایم؟
زه د عبدالله جان صاحب خبره لږ په مخ کې بوزم ده که تاسو د چرته کې صرف یو لیست وګورئ چې په دې وخت کې چې دی د لیډرشپ چې دی د په نیشنل اسمبلی کې په سینټ کې چې کوم ممبران یې غا کوالټي سره که تاسو وګورئ د پاکستان پیپلز پارټي موازنو کې د نورو ټولو سیاسي جماعتونو سره دی په لیډرشپ کې ډېر مهم او قابل خلک موجود دي او که پاکستان پیپلز پارټي چې دی د دې پی ڈی ایم اتحاد نه وته عبدالرحمن سے مخکم ذکر وکړو چې کومې راغوي فیصلې وي او خبره په هغه باندې عمل وکړو نو پی ڈی ایم ته هغه نه فائده شوې ده. نو دغه د فائدې او د ګټې والا خبرې چې په سیاست کې کوم خلک سوچ کوي هغه د پاکستان پیپلز پارټي سره دا وخت موجود دي او په سیاست او په دې د ریاست په نظام باندې چې کوم خلک دننه او بهر چې ډېر زیات پوه دي هغه د پاکستان پیپلز پارټي سره دي. نو که پاکستان پیپلز پارټي په دې وخت باندې د پی ڈی ایم نه اوزي یا پی ڈی ایم اوباسي په دې استعفاګانو په مسله باندې، نو دا به پی ڈی ایم ته ډېر لوی نقصان.